په کابل کې شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو، په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي، ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي، د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یوه هڅه وي. په کراچۍ کې د افغان سفارت کنسولګری چې د طالبانو په ولکه کې ده، د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي،
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دغه ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قنسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاري وایي، تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2260 کسان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي، د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې باب د کندهار په خوراندان کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومن دغو مراسمو ته ویلي، د ګازو دغه صادرات په د 1.3 کیلومتر لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه افغانستان د لارې پاکستان ته یوړل شي. ویل شوي په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، 198,000 نور ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی لګول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا پلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، یا هم دویم او دریم استنه یا دوس واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلې، پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنباله بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره، د امریکا بې وي چلوونکي الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالي څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې برا سره واورئ. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني.
طالبانو ته ټریبیون او فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او له تروریزم او تروریزم پالنې سره ښکاره ملګري کېدل دي.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي.
له جدې نه تر کابل پورې په 200 ورې اړ ټکټ ده، اگر که مخکې ډېر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت پرې راوستې ده.
د اوکراین ولسمشر وایي، د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنګي الوتکو له سپارلو سره اړیکه نه لري. د دې تر څنګ چې نور راپورونه هم سته، د لوبو له میدان خبرونه به هم په دې ساعت کې راسره واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته وګیاسته ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ پر ویپانه هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کوم. په دوه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه غونډه به نتیجه ورنه کړي. د هم تفصیل
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له غږ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې اوچتېږي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبې او بل سبا سه شنبې دوحه کې پر افغانستان غونډه وشي. د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو په استازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني ښځې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان ښځو استازي حضور نه لري. نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان ښځو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلي نجیب ویلي نه ښایي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپلو ټاکل شوو اصولو او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا و لتوریزم او توریزم پالنې سره ښکاره ملګری کیدل دي. قیاب مووی ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو له کبله د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نورو وګړو له انتقاد او پوښتنې سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو ښځو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان په رسمیت مه پیژنئ په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوی دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم په استولو پیغامونو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو غږ بدرګه کړی، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت احمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. لوی خو د هیواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هیواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وی مرستیالي امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
و موریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې نتیجه هم نه ورکوي. پر دې موضوع زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب سیاست نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې آیا په دوحه کې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟ ښاغلی آزاد وایي
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په د دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناستې دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناستې ته لاره هواره کړي چې په هغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغسې د اوسني وضعیت څخه راوېستل شي.
د غونډې په درشل کې ګڼو فعالانو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې خپل ژغونه پورته کړي. آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې بحث وکړي. بلکې د دې سازمان ډېر مشهود او ښکاره ناستې چې دي په هغه کې په دغسې لویو ایجنډاو باندې بحثونه کیږي. دویمه خبره دا ده چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا په دریو وړاندې بل دریز طالبانو په اړه دغه طالبانو کړنې وغندلې، نو څنګه کولی شي ملګري ملتونه د دې د رسمیت پیژندنې په حق باندې بیا خوس بحث پیل کړي؟ څلورم خبره دا ده چې دوی درې میاشتې وړاندې همدې ملګري ملتونو وویل چې د طالبانو د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ په حق باندې د ارزونې یو بشپړ مفصل راپور باندې کار پیل کړی دی او دا راپور به په نومبر کې د ملګري ملتونو سازمان ته یا مشرتابه ته سپاري او بیا به د هغه وروسته ملګري ملتونو د طالبانو په حق باندې یا په افغانستان کې حتی د خپل فعالیتونو په حق باندې د تصمیم نیسي. لہذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګري ملتونو په جنسیو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېر بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګري ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې لپاره ده، شاید په افغانستان کې ادامه وکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ کونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
نوملای تاوان لري چې یو داسې حکومت ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې وړ ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان به یې دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکی نجیب آزاد و چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کولې. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او یوازیتوب کړېږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هوایي ټکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومې بیې نشي ټاکلی. همدا ډول د وزارت بیګا شپه د ټکټونو په بیو کې ځینې تغییرات هم اعلان کړل، خو مسافر لا هم وایي چې د پام وړ تغییرات نه دي راغلي او پکار ده چې د ټکټونو بیه د پخوا په څیر شي چې د جمهوریت په وخت کې په کومه بیه وو. په دې اړه جزئیات نرګس مومند په راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو. د دې نه جګ نه وو ټکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله د ټکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل. د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه، اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټکټونه قیمت کم کړي.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته را وګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوستي ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
د نورو بدلونونو تر څنګ د ټکټونو په بیو هم اغیز وشو. اوس د کابل جدي پرواز 550 یا 520 ډالر دی، او کابل ریاض هم 520 ډالر. خو د دغو قیمتونو نیم په نیم، یعنې 300 او 200 ډالر پیدا کېدل.
طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. د وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډېر لوړیږي نو بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت لوړیږي چې کله پیرودونکي رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلک ترې استفاده وکړی شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د اوکرين ولسمشر وای دوی د دوی د متقابل حمله پایل دوی ته د جنگي الوتکو لس پر لس را ډی کنه لري پرون د غترګندونې ورسته لاغه وشوي چې د روسي له خوا اشغال شوی ښار سیواستیوپول د ویلو یو ورلګیدنې شاهدو تر دې یو ورځ مخکې د روسي د هوایی حمله په نتیجه کې په اوکرين کې لګتر لګه 15 ملکیان ووجل شو دا هم په ډیره تفصیل
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یوه لویه مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 15 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کېږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په یو وزیر مکې تر اور لګېدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نورو زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمې وسوځېدې. په نورو سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخایل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پیلوټار وتکو حمله وي، خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه. د نورستان د درې لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. دا دوی په وینا چې زده کوونکي په سپېرو خاورو، ونو او شین اسمان لاندې د سرپنا له نشتوالي پرته درسونه وایي او د باران، تند باد او لمر په وجه یې درسونه ډېر کله نیمګړي پاتې کېږي او کورونه ته ځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام، دواب او منډور اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپېرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد، باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کېږي. قومي مشر حاجي جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ، منډول سوالی، د دریو سوالی په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدیږي او د کتابونو د شلیدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمی دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي، دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي. کې دا ډیر په کم تعداد باندې خیمې دي. دا کوم توجه هم کو دې شي تر دې را مکاتبو کې هغه تعمیر نشته نه تشه پکې ډا کنه شي.
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا 3% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډیرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې وه چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمېر یې کار پیل شوی و خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
په غزنی کې یو منځنی ښوونځی سوځول شوی. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار به چا ولې کړی وي. نور حال په راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې په شپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته د ریاست معارف کوم مربوطه ارګان د محافظت و مسؤلیت خلق هلته اوس هم ساحه کې دي او څېړنه کوي چې البته هغه عامل یې پیدا کړي چې داخلي ده او ایباندې ده او کلیباندې ده، معتادین دي، غله دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي. قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده. البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنی ښوونځی 8 ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې 16 ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځیو ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي دي. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللی، نوې ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو، د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو دا پیغام دی ورته چې د طالبان موږ ته د نیا بندونه وتړي یا نور د برمیر ته ووهي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی خلک، غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي. د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري، نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي. نو داسې چې طالبان ته ووایه چې برمې ووهي یا بندونه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسؤلیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي، ښاغلی قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر علم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي، د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده، د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نور افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیو پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی، ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دغه ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاری وایي، تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي، د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې باب د کندهار په خوراندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي، د ګازو دغه صادرات به د 1030 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوي په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، 198,000 نورو ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي، یا هم دویمه او دریمه ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره، د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر ریساو پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 16,000 امریکایانو لخوا چې په سودان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د قلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه باورئ.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونی په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چوونکی فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هیټریکونو په ترسره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چوونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ. است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ځل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چوونکی دی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچوونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 ووهلې او دا خورا زړه راکښونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کرابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شل اوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچوونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستی دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له پنځلسم مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغال لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهن نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیواز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړی ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره ده. همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، ورسره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا یو ورستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل بم سبا نه بل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي
د غراس په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي روغاړو د ګډون له امله ډېری رنګین دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیک کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا اوولس ورځې به نیسي او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او دې تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه یې دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خرابې شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې پنځه دېرش لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او پنځه ویشت نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوي دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچې د اپریل په دیارلسمه نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر دیارلسمې نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر څلرویشتمه به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یوه دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په څلرویشتمه او شپږویشتمه نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په دولسمه نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دوه د صفر پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو بیته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو بیته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کله واره ټویټ هم سیو کوم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې دلته نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نورو توکل په الله کړه، الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسو.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درېمې چوک 15 اوټ کړو، کالم هم خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زره بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟
کوم داسې څه پای پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
دی آی پی ایل او د نور لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې دی آی پی ایل کې چې کوم دغه دی انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی، نو دغه دی انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه مای پیل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لیگو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران دي. نو لی کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهم دي، دا ډیر لو یا غې سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم بارا کې که زه ووایم، په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو دریم میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې هم تمه شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو، یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی، ځکه د یو دولسم لوبغاړی په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړی ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای سي تا ته اندازه نه کېږي، څه به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ژمی ماز دیگر پوشان تیریگی جانا نسر گتا می خطا پورتا کیگی یو لحظا می نهیریگی جانا نسر گتا می خطا پورتا کیگی जाना